سلامونه ستړي مشي دا مخام شپک بجې شوي د خبري خبرونه ته مو خبري مجلې ته مو زفرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کو مجله په خبرونه پیلو د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پاترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د جون پر مخ د خوځې او پانتونو دروازو د پرانستو غوښتنه کړې غلی کرزی نن سهشنبه په خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر لیکلی افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري غلی کرزی ټینګار کړی چې چیرته غواړو چې خپلواک آباد او مترقی هیواد ولرو نو لازم ده چې د خپل هیواد بچیانو نجونو هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پاملرنه وکړو او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزو د افغانستان په خاني ولسمشر ورته غوښتنې مخکې هم په کراتو تکرار کړې دي خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د لګول شوي بندیز لري کېدو لپاره کورنۍ او نړیوالو غبرګونونو ته هیڅ پام نه دی کړی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده چې وایي طالبان په پام کې لري چې په ټولنیز شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي یا ورته لاسرسی محدود کړي د کمیټې له طالبانو غوښتنې دي چې له دغه اقدام څخه ډډه وکړي د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا د پروګرام تنظیموونکي بیلی ای په یو بیان کې ویلي د فیسبوک بندول یا ورته لاسرسی محدودول به په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر بیان ازادۍ باندې یو بل ګزاروي د غیب خبره د 2020 کال راهیسې لیکل شوې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي د فیسبوک په ګډون نورو ټولنیز شبکو هغه تشه ډکه کړې چې په دې هیواد کې رسنیو د ځپونکو اقداماتو یا نور لاملونو لامل تر شا پرېښې دي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر نجیب الله حقانی په دې وروستیو کې د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې وزارت د څېړونکو یوې ډلې د فیسبوک د بندولو یا د فعالیت محدودولو لپاره یو پلان بشپړ کړی دی ترکیه به تر هغه چې په غزه کې اوربند نوی اعلان شوی د اسرایل او د 55 بیلابیلو کټګوري اوس پر صادراتو بندیز ولګوي د ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د اعلان پر مهال د هم ویل شو دغه اقدامات به سمدستي عمل شي انقره د اسرایل پر صادراتو د بندیز اعلان روسل هغه کوي چې اسرایل غزه ته د حواله لارې د مرستو رسول په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه د ترکیه د سوداګرۍ وزارت ویل شو په دغه بندیزونو کې بعد اوس پنی او فولادو محصولات ساختماني وسایل او محصولات ماشینونه او نور توکي شامل وي د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت د ډلې یادایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان دی وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی دی د ایتالیا رسنۍ او د راپورونو لمخې د 23 کلن الهام سیر همونزاده خودل شوی دی د راپورونو پر بنسټ هغه پرون د شنبې له هلند څخه روم ته رسیدو سره سم نیول شوی د الهام په نوم د غکاز د تاجکستان د حکومت په غوښتنه نیول شوی د دې ویل شو چې د تاجکستاني وګړي به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په څلار په بریټ کې خېل یو کنه د بریټ په تیری مارچ میاشت کې وشو چې له یو سلو کسان یو سلو سلویخت ډیر کسان پکې وشل شو او د بریټ مسولیت دایښ وسلواله ډلې منلای وو او د چین د بهرنی چارو وزیر وانګي وای پکینګ بل مسکو سره ستراتیژیک همکاري پیوړ کړی او دوړه باید د خبره د انصاف او عدالت تر خوا ودرېږي وانګي د غترګندون نن څه شبي خپل روسی سیال سرګي لاوروف سره د کتنې پر مهال وکړي لاوروف لا چین څخه د دورزنی کتنې پاترڅ کې نن پکینګ تر رسیدلې دغه سفر د سمحال تر سره کیږي چې په اوکرين کې د روسی جګړه روانه ده او چین او روسیا غوړي په خپل کې اړیکې لا پیوړې کړي پر اوکرين د روسی ارغل رئیس د مسکو او پیکینګ ترمنځ اړیکې لا پراخ شوې دي تاسو زموږ کلا ساتي رادیو نوورې او ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو نو نسې ویش 15 متر او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 پګنوي وړاندې مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مرز د پرخېدو د خطر په اړه باندې جزئیات درکړو دا چې ولې دغه مرز په افغانستان کې د پرخېدو په حال کې دی پایلتونه به درته تفصیل ولرو همدارنګه په دې اړه باندې چې طالبان غواړي په افغانستان کې فیسبوک ته لاسرسی محدود کړي او یا هم فیسبوک وتړي خو افغان نجونې چې لزده کړو محرومې دي وایي
نو فیسبوک یو ځینې رسنۍ ده چې د دې لارې کولای شي غزینې بورسی او سکالرشپونه چې د بهرنی هیوادونو لپاره اعلانېږي هغه ته لاسرسي پیدا
د چې ولې طالبان فیسبوک محدودوي او یې تړي به هم درته جزئیات لرو. د کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اختر میوو بازارونه ګرم دي. چې په دې بازارونو کې د خوراکي توکو بیې څنګه دي او امنیتي تدابیر په کوم ولایتونو کې نیول شوي دي هم درته تفصیل لرو. نړیوال مسایل له مهم خبرو ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان تلونکو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. د اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې پاتې درشمه غونډه کې مطرح شوې. ډبلیو ایچ او د دې کمیټې له غونډې وروسته پرون په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو ویروس د پام وړ پرمختګ بللی دی. دا چې ولې وحشي پولیو په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې دی تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نور هم پیاوړې کړي چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخو. د دې سازمان د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په خپل تدیرشمه غونډه کې له دې ننګونو یوې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شویو افغان ماشومانو ستنیدل بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلي له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لک افغانانو په منځ کې دوه لکه غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل بلخ او جنوبي ولایتونو ته خپرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت وایي شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخو د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګوراتک د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولی او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
افغانستان کې پولیو له منځه وړلو پروګرام له پاکستان د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کوم سیمو ته سفر کوي، کوم سیمو کې میشت کیږي، هلته څنګه دوی کمپاینونه پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاته نه شي. یا د دې په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونو دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي چې ټول یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 115 دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدود کارونکو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایی کېدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه کمیټې د طالبان له حکومت غوښتې داسې محدودیتونه د نه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. تفصیل له سونه کارنورو.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک محدودولو او بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د پالیسۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د غبنسر په یو اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ پر خپل ویب پاڼه خبره کړې، د طالبانو له حکومت وغوښتل داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د سی پروګرام همغږي کوونکې بیالی په دې لامه کې ویلي چې د طالبانو دا تګلاره به په افغانستان کې د اطلاعاتو پر ازادۍ ناوړه اغېز وکړي، ځکه د نوموړې په وینا د 2021 کال اګست وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ له ځپلو او د رسنیو له زوال سره د فیسبوک په ګډون ټولنیزو رسنیو د دغې تشې په ډکولو کې مرسته کړې ده. هغې زیاته کړه دغه وړاندیز شوې پالیسۍ به د طالبانو لخوا د رسنیو د سانسور وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتو ټیکنالوژي وزارت سرپرست نجیب الله حقانی د یکشنبې په ورځ د وری په 19مه د تولونیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسي وروسته شوې ده. د رسنیو یو شمېر کارپوهانو د فیسبوک کاروونکي وایي په افغانستان کې د فیسبوک محدودول یا بندول د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی زیانمنوي. د رسنیو د برخې کارپو بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
ډېره ښه ده چې د هغو اساسي برخو درناوی وشي چې د بیان پر ازادۍ ټینګار کوي او د بیان ازادي د اصولو په توګه ګڼي، او تر دې ډېر د بیان پر ازادۍ او د معلوماتو پر خپراوي نور محدودیتونه ونه لګوي.
په کابل کې د فیسبوک یو کاروونکي همار جبی ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې که د فیسبوک اپلیکیشن بند شي د بیان د ازادۍ ترڅنګ به د نظرونو د شریکولو او د ورځنیو معلوماتو له راټولولو هم بې برخې شو. په افغانستان کې ژوند ورځ تر بلې محدودېږي. زه هیله لرم چې دا پلان عملي نشي.
د فیسبوک یو بل کاروونکي سپوږمۍ غرنۍ ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو لزده کړو د برخونجونو لپاره زده کړې سو فرصتونو ته لاسرسي یو لاره ده او باید بند نشي.
ځوان انجونې چې د کوم محدودیتونو سره مخامخ شوې دي نو فیسبوک یوازینۍ رسنۍ ده چې د دې لارې کولای شي غزینې بورسي او سکالرشپونه چې د بهرنۍ هیوادونو له لارې اعلانېږي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او کولای شي چې په یوې لارې سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د خبریالانو کمیټې ته ویلي چې فیسبوک نه بندیږي بلکې بندیزونه به پرې ولګول شي. د طالبان حکومت داسې مهال دا پالیسي جوړه کړې چې دوی خپله د فیسبوک د بندیزونو په نوم لړ کې دي او په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو د چارواکو فعالیتونه د هغوی په ګټه اعلانونه او د هغوی نوم او بیرغ انځور کارول منع دي. فیسبوک په افغانستان کې یو له پامړونکو رسنیو ده چې د طالبانو لخوا پر ښځو له بندیزونو وروسته مېرمنې هم له دې رسنۍ د خپلو نظرونو او ستونزو د څرګندولو لپاره کار اخلي. د ناپلیون کټ ویب پاڼې د شمیرو له مخې چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې فعالیت کوي د 2024 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمېر له 4.5 میلیونه ډیرو کسانو ته رسید چې 12.3% یې ښځې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغوی د کورنیو رسنیو پر فعالیتونو بندیزونه ولګول او بهرنیو رسنیو ته یې د خلکو لاسرسی محدود کړ. یادې کمیټې زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ خبري ویبپاڼو ته لاسرسی بند کړی خو د بی بی سي او دویچه وله خبري ویبپاڼو ته خلک لاسرسی لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کیدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه له هم کار روان دی. دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ان سټیفن د جوړک رسنیو ته وکړه خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. تفصیل امید ظاهر مل نه ورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کیدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه اوس هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال به لدی چې په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. د یوې خبريالې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او کنه وویل
نه دا بهیر لا روان دی. که په دې برخه کې لږ څه نوي د شریکېدو په اړه وي هیله مند یم چې تاسو سره به شریک کړم.
د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په دې هیواد کې د یوناما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. په فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم په دې اړه بحثونه وشول چیرې چې د راپورونو پر بنسټ ایران او چین په دې اړه خپل هوکړه د طالبانو پریکړې پورې وتاړله او په کابل کې د روسي سفارت هم ورته خبره وکړه. له هغې غونډې وروسته په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره نوی اساسی د ټاکل کېدو په اړه بحثونه هم بي پایلو. خدام نه چورا نوی رئیس ورسیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی په ټاکل کېدو ټینګار کړی دی. د طالبان حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یوویش پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیا او چین د ممتنې رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی د ټاکل کېدو وړاندې شوی. بل خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان پر یاندې چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه د اساسی ونه ټاکل شي. نو دوی یو وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه روسیې او چین د 2021 پریکړه لیک د عملي کېدو مخه نیولې، او د دې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسی ټاکل کیږي دوی د خپل لاملونو او سیاسي علایقو پر بنسټ مخه نیولې. له همدې امله د اوس لپاره دا مسله ځنډیدلې او تر هغه چې په امنیت شورا کې یو بشپړ اجماع نیوي د ځانګړي اساسی ټاکل کیدو موضوع د چین او روسیې د ویټو لرای سره مخامخېږي چې نشي عملي کېدای.
خو د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي بیا وایي شاید روسیه او چین هم له دې موضوع سره هوکړه وکړي، خو د دله قوله اړینه ده طالبان د افغانستان د ګټو په خاطر ځانګړي اساسی ومني.
شاید طالب
دی وایي شاید طالبان له هغه سره چې ملګري ملتونه وړاندې کوي موافق نه وي، خو دا چې د سرپرست حکومت په چوکۍ ناز شاید خپل خبرې ملګرو ملتونو ته وکړي، مګر د ځانګړي اساسی نه منل په حقیقت کې د افغانستان د خلکو نه منل دي. د افغانستان ملت باید ملګرو ملتونو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان ویلي وو دا چې د دې اساسی دنده له سیاسي لوریو، مدني ټولنو، نجونو ښځو او د سیمې او نړۍ هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د افغانستان اړیکې همغږي کول دي. له همدې امله طالبان حاضر نه دي چې دا ځانګړي اساسی ومني، ځکه د دوی له قوله طالبان سیاسي مشارکت او د قدرت ویش ته چمتو نه دي. طالبان داسې مال چې دا کوي حکومت ټول ګډونه دی، خو په ټوله کابینه کې یو خزانه شته او تر څنګ په ټولو لوړو بستونو ګمارل شوي او د کابینې غړي د دوی د ډلې خپل کسان دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع راواخلو. روسه له هغه چې ترکیه په غزه کې د اسرائیل له خوا د جګړې پر سر د اسرائیلو د صدراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز ولګو، اسرائیل د انقرې دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لا تړونونو څخه سرغړونه وبلله او ژمنه یې کړې چې د انقرې په وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت نن سیشن په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخي د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسلوالو چې هغه قاتلین یاد کړی د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادی ګټه قربانی کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالی او زور ته تسلیم نشي او د ترکیه په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت ویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لیست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سیشن اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت ویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت ویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صدراتو د بندیز اعلان ورسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د حواله لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې، خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې دي یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یو اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطریا او مصري منځګړو ورته سپارلی د دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس یوې سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږو اونیو پر اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 کسان برمته کړل چې لزګونه په 13 نومبر میاشت کې دی ولن مهاله اوربند په محل د اسرائیل زندانونو د په سلګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په تیر کال کې د افغانستان په ځینې سیمو کې د خوارزواکو ناروغانو شمیر چې کلینیکونو ته مراجعه کړي درې برابر زیات شوی. د غساسمان وړاندوینه کړي چې تر 2023 کال پورې به پر سخت خوارزواکۍ د خپل ماشومانو شمیر 3 میلیونو ته ورسیږي. دبليو اف پی اوس هم په افغانستان کې د مرستو د کمښت په اړه اندېښمند وایي چې د اختر په ورځو کې به د ډیرو کورنیو لپاره هڅه یو مل جوړي برابرول هم ستونزمن وي. په دې حال کې لزاد رادیو رب خبرو کې شمیر خلک لالوګي او د اختر پورزو کې داوله کې ډوډۍ له نشټواله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان وایي د تیرو کلونو په پرتلا د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې ادارې کلینیکونو ته د خوارزواکو ناروغانو د مراجعه کوونکو شمیر درې برابره لوړ شوی دی. دبليو اف پی دا وړاندوینه هم کړي چې په 2024 کال کې به په افغانستان کې په سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي.
تیر کال موږ تمه درلوده چې د امیدوارو او شوده ورکوونکو مېرمنو شمیر به 800 زرو ته ورسیږي. مګر دا شمیره د هغه څخه ډیره ده چې موږ په کلینیکونو کې لیدلې او له بده مرغه 1.2 میلیونه کسانو ته شمیر رسیدلې. له بده مرغه سږ کال په یاد شمیر کې د زیاتوالي احتمال شته.
په یو ویډیو کې چې د سازمان د اپریل په 8مه په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې، په افغانستان کې د دې سازمان د خوارزواکۍ د څانګې مشر مونا شیخ ویلي چې د خوړو نړیوال سازمان به په روان کال کې په افغانستان کې یوازې د 1.6 میلیونه خوارزواکو ماشومانو درملنه وکړي. مونا شیخ په دې ویډیو کې ویلي چې دوی اوس په افغانستان کې 2500 فعال روغتیايي مرکزونه لري. د مونا شیخ په خبره د خوړو نړیوال سازمان اوس پر کورنیو د خوراکي توکو ویش کم کړای چې دا به پر خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر لا ډیر کړي. د کابل ښار یوه اوسیدونکو چې نه واړی نوم یې په راپور کې خبر شي وایي چې له 11 ورځو راهیسې ماشوم د خوارزواکۍ لامل د ماشومانو په روغتون کې بستر دی. هغه پر خوارزواکۍ د خپل ماشوم د اخته کېدو د لامل او د اختر د رسیدو په اړه وویل.
ما خپل ماشوم ته تر نه همیاشتو وچی شي دی ورکړي، وروسته مې نور نشوای اخیستلی. ماشوم مې خوارزواکۍ دی، روغتون ته مې بوته دمو یو لسمه ورځ چې بستر یو. موږ د اختر لپاره هیڅ نه دی اخیستي، اوس یې نه لرو. همدلته بستر یو. له دې چې اختر کې لاړ شو کور ته او څه هم نه وي، ښه ده همدلته مې ماشوم سره بستر یم. خدای مې د ماشوم ښه کړي.
د خوړو نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه کې په یو بل لیکنه کې اړمنو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د یاد سازمان د بودیجې د کمښت په اړه هم اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په افغانستان کې د اختر رسیدو ته په اشاره سره ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د اختر په ورځو کې حتی د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته هم حیران دي. د کابل اوسیدونکو ګلدستې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په دسترخوان کې د خوړو لپاره ډوډۍ او په کور کې د اختر لپاره هیڅ نشته.
روزیم خو کله به مو حالت جگرخونی او شکم ګرسنه وي.
زما روژه په دا چاره یو خفقان او پرته له هیڅ څه تیره شوه. زه یو ماشوم لرم، د هغې لپاره مې څه نه دی اخیستي. نشم کولی، اوس مې نه درلود. د اختر شپه ده، حیران یم سبا اختر دی، نه پوهیږم څه وکړم.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له بیکارۍ او بېمخینې اقتصادي ناورین سره خلک لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخه کلا ساده رادیو نو ری د پښتو خبری مجلې روستې او شی بو تر ورسیدو وسم ورزګان ته ورزو حل ته د چي سبا اختر د امنیتی تدابیر نیول شوې دي په دې اړه لسمی راپور ورو ور پسې ساسي پیغامونه هم درتلرو
دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار دی چې د اختر پر نږدې کېدو سره د نورو ورځو په پرتله په کښې کې ګڼګوڼه څو برابره زیاته سوې او د اختر په شپه خو تر سهاره یې هټۍ خلاصې وي او په ډېر جام او جوش کې وي. کله چې په ښار کې د خلکو شمیر زیاتېږي نو دا معلومه خبره ده چې بې نظمي هم ورسره رامنځته کېږي. خو د ارزګان ځایي طالب مسؤلین خبر ورکوي چې دوی د خلکو د امنیت او د نظم د کنټرول په موخه په ښار کې امنیتي ګارنیزون جوړ کړي. د ارزګان ولایت د امنی قومندانۍ ویان بلال روزګانی وایي
په ترینکوټ ښار کې پر مهمو نقطو باندې زموږ د څلورو ارګانونو ګډ ګارنیزون ګزمی او ثابت سیار چکمنټونه لري. امنیتي هڅې مو لا هم ګړندې کړي دي. انشاءالله هڅه کوو چې زموږ هیوادوال یو سوکاله او ښه اختر تیر کړي. پولیسونو ته مو دا پیغام دی چې دوی د اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ کې تیرې کړي، یو له بله سره مینه او ورورولي اتحاد وکړي، مغلوبه جنګونه یا جنجالونه د ښار کې دا ونه کړي او د خپل وسایط سره احتیاط وکړي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې د نورو ورځو په پرتله په ښار کې ترافیکي او جنایي پیښې زیاتېږي او د طالب مسؤلینو غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې د امنیتي تدابیر زیات کړي. دوی له خلکو هم غواړي چې د میلو نظم مراد کړي او د ځان او نورو خلکو خوندیتوب ته ولیت ورکړي.
د اختر په شپو ورځو کې خلک د موټرسایکلانو موټر ځغلي ځانونه په خوږي تقریبا عقلمند سړی نه ځغلي، بیا عقل سړی ځغلي، دا کارونه باید ونهسي. ما د ټولو ورونو څخه دغه غوښتنه ده چې هر یو باید خپل د ځان سره رایو فکر ووي.
اول خو زما غوښتنه داسې ده چې باید چې موږ ته په اختر کې امنیت نور هم ټینګ سي، د جنایي جرمونو مخنیوی وسي، د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي. او زما د ولس څخه دا درخواست دی چې دا کوم خلک چې مطلب دغه موټر سایکلان چلی باید چې احتیاط وکړي.
د دې ترڅنګ د ارزګان د اطلاعات او کلتور رئیس کاري اغه ولی قریشي بیا له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې دي د شریعي اصولو مطابق میلې ولمنځي.
د خلکو څخه مهیله داده تمام داده چې اغه دغه میلې یا دغه اختر اغه د شریعي چوکاټ سره سم د شریعي اصولو سره سم خپل اغه اختریز مناسبات ولمنځي او اغه خپل اغه اختریز کلتوري میلې ولمنځي باید شریعت په نظر کې. نو خدای نه کړه که غیر شری عمل زموږ تاسو ځوانان تر سره کی زموږ تاسو فیصله باندې نور ملوال تر سره کی.
دا فداسیال کې د چپورزګان کې هر کال د اختر په میلو کې ګڼ شمیر ځوانان د ترافیکي پیښو له امله ژوند له لاسه ورکوي او یا هم ټپیان کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی څخه خبره کوم، د هدایت په نامه یم. خبره مو دا ده دلته چې کله د مرسته راسي دا د وکیلانو په لاس ورکړی سي او ټول هغه وخوري. مخکې نقدي مرسته دلته راله، هر وکیل شیل شیل نه مالکلی و. په دا کورو کې داسې مسکینان شته چې د ماښام د ډوډۍ د لانه لري. نو موږ د لوړپوړو مشرانو څخه دا هیله کوو چې د مشرانو څخه د مرسته بنده کې اوس د پساو کې د مرجی ولسوالۍ پساو سیمې ته راله ټوله وکیلانو ویوړله او مسکینانو یوه پیسې علاقه لیدلې وي. خو موږ تاسو ته دا هیله کوو چې دا زموږ غږ تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته نیکی لږ احترامات. محمد شیخ زاهدم له هلمند نوزاد څخه. دا د یونیسف سنفونو خو چې بند سوه د هلمند کې نور منطقو کې نو عمارت اسلامي وویل چې دا د موقت وخت دپاره دي، بیا اعلان د اعلام وسو چې ایله دي. موږ ته خو هېڅ د ایله کېدو څرک نه لګېږي. دا زموږ چې د نوزاد کې بیا شپاڼه سبزي دی، موږ شپاڼسم حوزه کې تقریبا لس سنفونه وو، خو سم په هغه ساحه کې چې هلته ښوونځی نه وو. نو دا چې ته یو سل شل شپېته مې کو یسا یو سل سل حساب کو پنځوس ماشومان پنځه زره هلمند څوارلس ولسوالۍ پنځه زره اویا زره ماشومان. دا یو زر ماشومان چې دا ماشومان و چې فونځي ته لاسرسي نه و، محلي ملایان یا معلمانو ته مشور کوي، د نسب د ادارې د ولسوالۍ د خاص به نظارت کړي، له ملازمین به ګرځیدل نو شی د ماشومان زده کوي. اما د دې کوم به دل مکتب پیدا سو، بدل مدرسه د دې پیدا سو، شدا شان بس په دې کې څه بدیات خو شي نه ولمز پز د کوي او داسې ورزه کوي، اخلاق او آداب لیکو لست ورزه کوي. نو زموږ د امارت اسلامي سره دا غوښتنه ده چې انحصار پر تعلیم باندې د خلکو شاته تګ او د خلکو بیروزګاری د آینده نسل سره انو بیا تعلیم او د هغوی د آینده چې د هغه شونه ده، آینده چې د انسان بیا تعلیم سو آینده شونه راځي، د مشکلاتو جرایمو سره بیا مخامخ. وسلام احترام.